برخه کې د خپل ادارې هڅې کامیاب ارزولي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې اوس سالم محمد صالح تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ډلې لغړو سره وکتل، شغلی غنی نن کویت ته تر سفر وروسته د قطر پلازمینه دوحې ته ورسېد او هلته به له قطري چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبري وکړي. خو ولسمشر غنی به په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره نه ګوري. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې اته کسان وژل سوي او شپږ دېرش نور ټپیان سوي دي. د لغمان د ولی ویان ازادي راډیو ته وایي چې چاودنه د ولی پر موټر سوي، خو هغه ته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت ویاند تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمینه بشکک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرونیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. د نګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرهباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو لوړېدو سبب سول. پانګوال او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله سوي دي.
سمک غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دی ونی خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظری ل ازر ولسوالۍ نه لیکلي، طالبان خو وایي چې موږ د تاوتریخوالي په کچه کې کموالی راوستی، خو په ننګرهار او لغمان کې به ملکی و خو په لغمان او ننګرهار کې ملکی کسان وژلي. نو آیا دا د طالبانو ستراتیژي ده؟ عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي، وروستیو حملو په ټول افغانستان کې سخت وحشت خپور کړی دی. سمون له زابل نه لیکي، د لغمان د ولی د موټرو پر کاروان برید د طالبانو کار دی. کله چې په حملو کې ملکیان ټپیان یا شهیدان شي، نو دوی چپ پاتې شي، غواړي د خبرو پر میز خپل امتیازات زیات کړي. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکي، خدای دې پاک دی وکړي چې دا ځل د سولې خبرې نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. که چېرته د طالبانو سره د افغانانو غم وي، نو اوربند اعلان کړي. او عبدالنافع افغان لیکي، په افغانستان کې یو ځل بیا موټر بم بریدونه زیات شوي دي، د دې سره د سولې خبرې زیانمنېدای شي. قدرمن اوریدونکو، له دې سره راورسېدو د دې خبرونې وروستۍ برخې ته چې دوه اونیز پروګرامونه پکې خبرېږي. لومړی ستاسو پام د امنیت او سالم چاپیریال د اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم، او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، ستړي مشي، په کابل کې د یونیسف د دفتر په وینا د کورونا وایروس له وجې قرنټین او د خلکو ویره د دې سبب شوه چې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شي او کوم چې له مخکې په سوی تغذي اخته و حالت نور هم د اندېښنې وړ شي. په همدې هکله مو په مشرقي زون کې د یونیسف د دفتر د تغذیې د برخې له مسؤول ډاکټر بسم الله عنایت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. په فایل کې درته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر خلک هغه ته ډیر زیات اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي.
بختانه چې وایم زموږ د ملک د ناخوالو د شتون له وجې غټه کتله وګړي فقر باندې اخته دي او د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي، چې د روانو جنګونو خصوصا د 1930 کلونو جنګونو یو زیږنده ده. دا چې کوم فیصدي خلک فقر بندی اخته ای تازه سرویگانو ده نړیوال بانک لخواد ترسره شویده خیلی چیز مونگ ده درنو هیوادوالو سده پاس 50 سالانه وگری ده فقر ده کرخی سخلان ده جوند کوی. البته ده فقر کرخ از مونگ ده هیواد لپاره نجی تعریف شوی چه یا وگری پچلی رو ساتونو که ده آویا افغانیو دغه زیات عاید نه لري، دغه کم عاید چې معادل دی یو ډالر کېږي، دغه څخه کم عاید لري. نو دا خپل فقر بیا مستقیما د ماشومانو په هغه باندې روغتیایي او تغذیه حالات باندې منفي اغیز لري.
له کورونا وروسته کله چې اولین ځل لپاره افغانستان ته کورونا راغله، د څومره د ماشومانو په تغذیه باندې منفي اثر وکړ؟
کورونا یو نړیواله وبا ده، د ژوند ټول اړخونه سخت متضرر کړي دي او منفي اغیزه د ژوند په ټول اړخونو باندې کړې ده، او د دې سره په څنګ کې د ماشومانو تغذیه حالت باندې هم منفي اغیزه لري.
بله،
د ارقامو د تحلیل پر بنا چې موږ د 2000 کال لپاره تقریبا 6,90,000 ماشومان په هدا فرضواکي باندې هدف ټاکل شوی چې موږ به د 2000 کال په جریان کې په درملنې پروګرام کې شامل وو، خو د مرقامو تحلیل اوس ښیي چې دغه رقم 1,00,000 حد ویل کېږي چې دا به 1,00,000 وي، چې دلته موږ 15% زیاتوالی وینو. البته د کورونایي شرایطو په جریان کې قرنټین رامنځته کېږي، په قرنټین کې د کورنیو دغه درآمد او کاروبار ټول په ټپه درېږي، کورنۍ په دې نه توانېږي چې خپلو ماشومانو ته متوازنه غذا تیار کړي. یو ډېره مهمه نقطه په دې کې د لاسرسي موضوع ده. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ باندې اخته دي هغه باید هفتهوار کلینیکونو ته لاړ شي، خپل هغه هفتهوار راشن واخلي، ولې د کورونا د یېرې له وجې نه کورنۍ ونه شو کولای چې مثلا خپل ماشومان کلینیک ته یوسي تر څو هغه د درملنې مواد ترلاسه کی. نو په شروع کې د دې هغه تاثیرات دا و چې مثلا ارقام موږ تحلیل کړي، داخلي بستر مریضان هغه قرنټینی شرایطو کې 30% کموالی د خدماتو په عرضې کې رامنځته شوی، او 10% په اوبیدیسم ورته وایو، یعنی هغه مریضان چې هغه اختلافي نه وي او سراپا په شکل سره د راشن د اخیستلو لپاره راځي په وږي کموالی راغلی. نو په وګت محل کې د دې تاثیرات دا چې موږ اوس د ارقامو تحلیل بیا چې کړی ده، نو دا 14% موږ اضافه دغه د کیس لوړ زیات شوی ده. د هدف نه موږ د شدید خوارځواکي ماشومان 14% زیاتوالی پکې راغلی ده د کورونا له وجې.
بله، کدر تو وایي چې وروسته له دې نه چې کورونا په افغانستان کې د څه نه څه رقم اسواله اول شدت نه، دغه وخت بیا د ماشومانو تغذیه ته څومره پاملرنه وسوه که ونسوه؟
د کورونا په جواب وین یو خبرګون چې د صحت مهم برخه جوړوي، دغه په څنګ کې د صحت د ماشومانو تغذیه لپاره هم کارونه وسول. البته موږ په ټول کلینیکونو کې د تغذیه مشاورین نشته چې د میندو سره تغذیه مشورې کوي، دغه د قد او وزن اندازه کوي په نظم شکل سره، او دغه تعامه په هوای ورکی، خصوصا میندو تعامه په هوای ورکی چې چیرته مثلا یو مور په کورونا باندې اخته یې هغه ماشوم ته مثلا خصوصا د مور شو دی ورکی کې ورنه کې کوم اړین غذایی مواد ورته ورکړي. نو بلې، د صحت یا د روغتیا د خدماتو په څنګ کې د تغذیه خدمات هم اړوند کلینیکونو کې د روانه د جریان لري.
د عام روغتیا د وزارت په وینا د کورونا دوه موج را روان دی. په داسې یو حالت کې تاسې کورنۍ ته توصیه لرئ چې څه وکړي تر څو ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته نه سي، او له بلې خوا خپله یونیسف څه پروګرام لري؟
مننه. بیا هم دا ډېره مهمه پوښتنه ده، ځکه دوه موج پیشګویي شوې ده چې بیا هم را روانه ده. رښتیا هم کورنۍ ته مهم پیغامونه دا دي چې باید لکه څنګه چې د رسنیو له لارې او د نورو صحي مراکزو له لارې کورنۍ ته ویل کېږي چې اول باید حفظ الصحه مراعات شي، د دې سره په څنګ کې باید ماشومانو د تغذیې د ښه والي په خاطر باندې د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. هغه ماشومان چې هغه د مور په شیدو باندې تغذیه کېږي، هیڅکله باید که چېرته یوه مور مشکوکه وي یا هم کورونا لري، نو مهم پیغام دا ده چې باید هغه ته د مور شیدې ونه ډیرول شي. البته کوم ماشومان چې هغه په خوارځواکۍ باندې اخته دي، د کورنۍ شرایطو کې هم باید هغه کلینیکونو ته راوړي، تر څو د هغوی هغه د دوو هفتو راشن د کلینیکونو له لارې د درملنې لپاره ورته ورکول کېږي، هغه ته مراجعه وکړي، هغه باید ونه درول شي. البته د کورنۍ یوه غټه یره دا وه چې ماشومان کلینیکونو ته نه بیایي، ځکه د کورونا نه ویره وه. خو زموږ پیغام د عامې روغتیا د وزارت پیغام دا ده چې باید په داسې شرایطو کې هم ماشومان ضرورت لري چې باید کلینیکونو ته راوړل شي او هغه خپل اړین توکي د دوی د درملنې لپاره واخلي.
د یونیسف پروګرام ورته ونه ویل چې د کورونا د دویم موج راتلو سره څه امادګۍ نیولې تر څو ماشومانو ته دوی رسیدګي وکړي چې هغه دوی مرستې ته ضرورت لري.
مننه. رښتیا هم امادګۍ موږ لرو، د عامې روغتیا د وزارت سره په څنګ کې د تغذیې کلستر او یونیسف په ټولو روغتیایي مراکزو کې زموږ د تغذیې پرسونل شته، هغوی ته ټرینینګونه ورکړل شوي دي چې کورنۍ شرایطو کې کوم مثلا کوم رقم دغه خدمات وړاندې کړي په کوم شکل سره، دا ټرینینګونه دایر شوي هم دي البته په جریان کې دي. بل مهم آمادګي دا ده چې موږ د کورونا د کووېډ 19 یا د کووېډ 19 په شرایطو کې د تغذیې لپاره خاص ګایډلاینونه د عامې روغتیا وزارت لخوا خو د نهایي شوی دي او هغه تکثیر شوی دي ټول کلینیکونو ته لیږل شوی دي. مهم خبره بل ده چې موږ د بیړنیو حالاتو د جواب ویني لپاره د موبایل یا سیار کې مونږ لرو چې په وو کې هم د تغذیې پرسونل شته او د تغذیې خدمات د غوړو لارې وړاندې کیږي. البته په هغو لرو پرتو منطقو کې چې هغه ته د زمي په جریان کې د لارو د بندیدو امکانات وي، مونګه په ولسوالیو کلینیکونو کې د وینټرایزیشن پلان په نامو چې د ژمنۍ پلان ورته وایي، د یو د پلان د مخې او کلینیکونو ته د شپږو میاشتو سپلای کړی ده چې خدای مکړه چې مثلا شرایط سختېږي، لارې بندې وي، نو مونږ به هلته د ماشومانو د درملنې لپاره کافي سپلای لرو. علاوه له دې زمونږ د عامه پوهاوی د برخې چې په کې د تغذیې خدمات او عامه پوهاوی پیغامونه هم شته، دا پلانونه هم روان دي ټولنې او د وګړو د عامه پوهاوی د لوړولو لپاره په نامه د کمیونټي انګیجمنټ یا د ټولنې د ښکېلولو برنامې دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا د حفظ الصحې په رابطه، ورسره په څنګ کې د ماشومانو د تغذیې پر اړه چې د مور په شیدو باندې تغذیې شي او د مور شیدې په هر شرایطو کې باید ورته ورکړل شي، هغه ونه درول.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندې اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
لوبو لميدانا
زاد بلايزنج ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي راديو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
سلامونه د لوبو میدان ته ستړي مشي، ز اکرام الله اکرام په دې ونی ز ورزشي خبرونه کې هر کله کوم پروانه خبرونه کې به د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی د روغتیا په اړه معلومات درکړو. نو موږ له هم په بعد روغتیایي وضعیت کې دي. خاغلی ترکې د تیری جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوه ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شو. د آزادو مبارزو له افغان لوبغاړي سمی فیضي سره لنډه مرکه لرو. د نږدې 15 ورځې وروسته له خپل ایټالوي سیال سره مخامخ کیږي. د دې سیالۍ لپاره کوم ترتیبات نیولي؟ د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو وروستی حال هم درکو او که وخت نو د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو آی پی ایل د روانو سیالیو مخکخي لوبډلې به هم در وپیژنو. له موږ سره پاتې شئ. د خبرونه په فایل کې ناجیا صافی تازه ورزشي پیښي وړاندې کوي. ناجیا صافی را سره د اوس په سټډیو کې ده. مهرباني وکړئ ناجیا جانې، که فایل د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیونه کې کومې لوبډلې نن سره مخامخ کیږي او کوم لوبډلو دوهم پړاو ته لاره پیدا کړې؟
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ به نن هم دوام وکړي. د دغو لوبو په لړ کې نن د میوند اتلانو ټیم د سیمرغل برز له ټیم سره لوبه کوي. لوبه نن په 4 بجو پیلیږي. تر اوسه د فوټبال د سپینغر بازانو ټیم د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نیمایي پړاو ته لاره موندلې. طوفان حریرت بیا بل ټیم دی چې 6 امتیازات لري او په لومړۍ درجه کې قرار لري. د افغانستان د غوره لیګ سیالۍ په تیره لوبه کې د سپینغر بازانو ټیم د یو بل په وړاندې 4 ترلاسه کړې چې د باسین سپیتې ماتې ورکړه او په دغه بریالیتوب سره د سپینغر بازانو ټیم 6 امتیازات لاسکرل او د یادو لوبو نیمه پړاو ته لاره ومندله. او د افغانستان د فوټبال له غوره لیګ سیالۍ د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په لور څو چې د آی پی ایل سیالیو په دوام نن شپه 6:30 رایل چیلنجرز بنګلور او دهلی لوبډلې سره مخ کیږي. تیره شپه چینای سوپر کینګز 11 پنجاب ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې کینګز 11 پنجاب 109 هدف ټاکلی و، خو جالبه ده چې چینای سوپر کینګز هدف په اوپننګ باندې پوره کړ. شین واټسن او ډوپلیسس دواړه هغه پایلیز لوبغاړي و چې دغه سیالي په 13 اور کې وګټله او واټسن 3 او ډوپلیسس 4 منډې وکړې. ممبئی انډینز، ډیلی او راجستان رایل د روانو سیالیو مخکخ لوبډلې دي. دا درې واړه لوبډلې د دریو لوبو په ګټلو 6 نمرې لري او د جدول په سر کې ځای لري. له دې وروسته په 4 نمبر باندې کلکتا نایټ رایډرز ده.
ډیر مننه نجیا جانې. درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې وویل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه منډه جوړونکې نجیب الله ترکې د تیرې جمعې په ورځ په جلال آباد کې په یوه ټرافیکي پیښه کې سخت ژوبل شو. له دې پیښې وروسته نوموړی په جلال آباد کې یو شخصي روغتون ته لیږدول شوی او هلته تر اوسه هم تر درملنې لاندې دی. روغتیا پالان وایي چې د سر په برخه کې سترې ضربې لیدلې دي او لا هم په کوما حالت کې دی. د خغلی ترکی د روغتیایي وضعیت په اړه د نور حال لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی هستی ګل عابد چې له خغلی نجیب سره په روغتون کې دی همدا مهال د ټلیفون په لیکه باندې وصل شوی دی. عابد صاحب، ستړي مشئ، ډیره زیاته مننه. که پایلې د نجیب له روغتیایي وضعیت نه کو، تاسې له لومړۍ ورځې نه له هغه سره یاستئ په روغتون کې او طبعا له روغتیا پالانو سره هم غږېدلې یاستئ، څه وایي دوی چې بالاخره وضعیت په کومه خوا باندې روان دی؟
مننه اکرام الله جان ورور، نجیب پر خورشتا خبره ای موږ تقریبا دا ورو ورو تر اوسه پورې او د خلکو د دواګانو په برکت باندې نجیب جان چې دا غیر صحت کې تغییر راځي، خو طبي لحاظ نه ډاکټران غریبانا چې دی غوي ورغتا دی غوي دغه د بیرته رغول او د وسی په وای چې یاره دا ډیر بند موږ د امکان نه وتلی خبر ده، خو الله په کارونو کې موږ کارونه لرو. الله پاک کولای شي چې صحت ورکړي. نجیب غریب کریټیکل حالات کې تر
اوسه هغه څه چې افغان کرکټ بورډ اعلان کړیو چې دوی یو ځانګړی ټیم ننګرهار ته روغتیایي ټیم یې استولې دي او هڅه کوي چې نجیب د انتقال وړ شي تر څو بهر نړۍ ته د پاتې درملنې لپاره یوړل شي، لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې انتقال شي. که څنګه
نجیب دلته چې اول نه د اکسیډنټ کو دای د جلال آباد صحت عامې روغتون ته راوړل شو، په صحت عامه کې بدبختانه بورته وایو حقیقت خبر بل ملتا انتقال شي یا بل روختون ته تقریباً ډیر یو بل ډل هم راجستان راغلی وه نجیب اتحاد او تبدیل لپاره
تقریباً
جلال آباد خار تر درونټکه هجرت کلی کې ژوند کوي دای چې د خپل ماشومان سره زنانه مور سره خپل بچی مور سره او کشرای ورور هم مور سره جلال آباد خار سودا تر وته او سودا مودا کړي او کتا سو دغه د افغان مینې سره یو ستور دی هغه ستور نمبر نه غلط شو ولته هغه ویډیوګان هم کړی دي نو هغه ستور کې د خپل ماشومان سودا رغشتله او موټر سرک نه غاله پورې پورې هغه واخ وته ولاړو دا چې کله فتور کې سودا کې یو بیرته موټر ته اوړي بدبختانه په دې وخت یو بیخه کېږي یو سراچه موټر دی په موټر باندې وایي اکسیډنټ نه البته دوی موټر وهلې دي
ورسای پښتنه کلک د نجیب په لوبیز ژوند راته وغږیږي موجودیت د افغانستان په لوبډله کې په ځانګړي ډول په شلوري زلوبه کې ځکه دا عموما اوپننګ ترتلو او تیز لوبغاړي بلل کېدو او لا هم بلل کېږي ک د دې نه موجودیت په لوبډله باندې څومره تاثیرات کوي او ک ان شاء الله هیلشته چې دا بیرته راخشي فکر کوي چې بیرته به ټیم ته راشي یا لوبو ته راوګرځي که څنګه
اکرام جان ډیر بدبختانه به وایم دا کښته چې د نجیب حالت روغ جوړ وي او تاسو دا پښتنه موږ نه کړې وای بیا به ډیر خوندور جواب درکړی و نجیب الله د افغانستان داخلي کرکټ کې د رنځونو انبار جوړ کړ نجیب الله په هر څلور ورځې یو ورځې نه او د افغانستان په داخلي شلوري د لوبو کې بیا هغه کتا سو کرکټ کو کې به دا ټول ریکارډونه فراسي کا غو غوري هغه بیخي یعنی د دې لوبغاړي لپاره هغه خپل ټول کې ډیرا پوره کړي هغه په اول ځل په د افغانستان نېشنل ټیم ته لاړو نو په ارینډ سره په اول رسمي لوبه کې نجیب الله ډیر تیز دی چې تاکي ونه منډه جوړ کړل نو ډېر بل بختانه به وایم چې نجیب الله د څومره د افغانستان کرکټ کې پاملرنه شوی وای څومره باغ مې سره گزارش شوی وای څومره هغه ته موقع ورکړ شوی وای هغه څه ونه شول خو الله پاک دې صحت ورکړي نجیب الله چې د افغانستان کرکټ ورته ضرورت لري او د چې د افغانستان لپاره یو ښه ثابت دلی شي نو د ته به ژوند کې توجه ونه شول زمان نظر
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی هستی ګل عابدو آیا د نجیب ترکی د لوبیز ژوند په اړه معلومات لري کله کرکټ ته راغی او څومره لوبي کړی او څومره منډې لري امید زهیرمل په دې اړه معلومات راټول کړي
نجیب ترکه د افغان لوبغاړو ترمنځ یو زړور او چټک توپوهونکی بلل کیږي چې ډیری وخت په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي 2014 کال کې لومړی شلوریزه لوبه په ډاکا ښار کې د بنگلاديش خلاف وکړه وروستۍ شلوریزه لوبه یې هم په 2019 کال کې د بنگلاديش خلاف په ډاکا ښار کې وکړه په 12 شلوریزو لوبه کې 255 منډې کړې دي نوې لوړې منډې دي 21 شلوریزې او 14 شپږیزې وهلې دي یوازې یو ورځنۍ لوبه یې په 2019 کال کې د آیرلند خلاف کړې او 15 منډې پکې کړې دي 2014 کال کې فرست کلاس لوبه پیل کړې په سلیریش لوبه کې 230 منډې کړې یو لوبه کې زیات منډې 200 دي شپږ سلیزې او لس 500 زی وهلې دي په همدې لوبه کې 215 سلوریزې او یو سل سلور شپږیزې جوړې کړې دي ولس لیست آی لوبه کې 535 منډې کړې او یو لوبه کې لوړې یو سلیه 20 منډې دي نوموړي ته په وروستیو کې لوبډله کې موقع ورکول کم شوي وو او د لوبډلې په بهرنیو سفرونو کې هم ورته توجه نه کېدله
This is great counter punching. It's gone for the big one.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی سمی فیضی راتلونکي میلادي میاشت د خپل ایټالوي سیال په وړاندې لوبه کوي دا چې دا لوبه چرته ترسره کیږي او خاغلی فیضی د دې سیالۍ لپاره څومره ترتیبات نیولي له خاغلی فیضی یاورو
دا لوبه به په 1 نومبر په دوبی هیواد کې د ایټالیا سیال سره دا دوه میاشتې کېږي چې زه تمرین کوم، استاد امرالدین حفیظي سره لا اوس هم په تمریناتو کې وم، نو دوه میاشتې آمادګي مې ورته نیولې. توکل په خدای نو یو ځل بیا وکولی شم خپل هیواد ته خپلو وطنوالو ته ویاړ راوړم.
که لږ د دغه لوبې په هغه تخنیکي اړخ باندې راته وغږېږي، دا کوم ډول لوبه ده، هدف مې دا دی چې په کوم سازمان کې ترسره کېږي، د کوم کمربند لپاره ده او که نه کومه چیلنجي لوبه ده؟
دا خو ایم ایم ای لوبه ده، ایم ایم ای یعنی فری فایت، آزاد لوبه ده، مکس مارشال آرټ، لغت، سکان، پهلوانی، ریګاسته پکې و، اتر شته دی نه مکس شوی ده ایم ایم ای لوبه. دا د پیروس په سازمان کې او روسی سازمان ده چې د نړۍ ډېر ټاپ سازمان ده، په دې کې دا لوبه ترسره کی، لوبه په کمربند باندې نه ده. نو دې سازمان کې باید دوه درې لوبې وکړم، هغې نه وروسته بیا زه په کمربند باندې لوبه کوم. ما د انرژي سازمان دوه کمربنده ترلاسه کړو، اوس د هغې سازمان نه زه بل سازمان ته معرفي شوی یم چې پیروس هغه د روسانو یو بل غوره سازمان ده. کله زه درې لوبې دلته وګټم، بیا څلورمه لوبه به زما په کمربند وي. هره لوبه هر خیال چې مونږ ته یعنی وړاندې کوي، نو مونږ مجبور مکلف چې د هغه تمرینات، د هغه مسابقې، لوبې وګورو، چې د هغه د کار په مقابل کې مونږ تخنیک او ترکیب جوړ کړو چې مونږ وکولی شو هغه ته ماته ورکړو. دا زما ډېر اقتصادي سیال دی ما په وړاندې، ځکه نه لوبې ګټلې، دوه باختر لري، یو مساوي تقریبا دولس ریکارډ لري، نو ښه فایټر ده، د ایټالیا هیواد څخه ده. لوبې ما کتلې دي، په مقابل کې ورته چمتواله نیولی، توکل په الله.
څومره مطمئن یا سی څومره ډاډ خپلو هیوادوالو ته ورکوي چې یو وار بیا به تاسو افغانستان لپاره اتلولي وګټئ؟
دا خو لوبه د پیشبینی کېږي نه، مخکې له مخکې د سویلای نشم، بو باخ او بور د الله تعالی له طرفه ده، خو خپل چمتواله مې پوره نیولی دا چې بیا الله څه کوي، دوه پهلوانانو کې یو ماتیږي. پوره ډاډ وطنوال ته ورکوم چې زما تمرینات ښه دي، په ځان مې پوره باور ده، نو چې رنګ کې څه کېږي هغه الله ته پته ده.
او وروستۍ پوښتنه فیضي صاحب، چې دغه سیالي تاسو ته سازمان برابرۍ که نه د شخصي اړیکو له لارې نه برابرېږي؟
نه خیر، دا کوم سازمان کې چې ما تېر کال لوبه وکړه بلاروس کې په انرژي سازمان کې، د هغه سازمان لخوا بل سازمان ته معرفي شوم. دا یو چیلنجي لوبه ده د دوه سازمانو، زه د هغه سازمان ساب فایټر یم په واویا کلو کې، نو دوی ما بل سازمان سره په چیلنج، مطلب د سیاسي چې زه د هغه سازمان فایټر یم او دا ایټالیا د دې سازمان په واویا کې چمپیان یا قهرمان ده، نو موږ ترمنځ د سازمان د اړیکه جوړه کړې ده موږ فایټر.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی سمیع الله فیضی و درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
کوم شکار دی وای وای ناوی سام سمو ات ګور وای وای بابو لالا لال کستوره کویا لال کستوره شایسته دی وای